آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم یم. دلته په واشنگتن کې اوس د غرمې 12:30 بجې دي چې په افغانستان کې د شپې 9 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د دفاع د وزارت په تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه راوستي دي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیواله موافقه نن د دوشنبه په ورځ تطبیقیږي او د چین اقتصاد د 2015 کال په دریمه روبه کې سوکا پرمختګ کړی دی.
نن د دوشنبه ورځ ده، د 2015 کال د اکتوبر د 19 ده. د سولې او دیموکراسۍ د پاره دغه مؤسسه ویلي دي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې 9.1 میلیارد ډالر په جنگ لګېدلې دي. په راپورټونو علاوه د آشنایانو غږ پروګرام هم شته چې لږ وروسته به واوري. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د فاریاب ولایتي چارواکي وایي چې د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنیت قومندان د 300 سرتیرو سره یو ځای د طالبانو له لوري اسیر شوی دی. دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالباقی هاشمی امریکا ډاغ ته ویل چې عبدالمجید ګلم بافي په سیمه ییز وخت غرمې وروسته د خپلو 300 سرتیرو سره طالبانو لاس ته ولوېدی. ښاغلی هاشمی وایي چې تر اوسه پورې د غورماچ ولسوالۍ په نشټو کې د 60 نه زیات سرتیري وژل شوي دي. تر اوسه پورې د فاریاب ولایت امنیتي منصوبینو په دې اکله څه نه دي ویلي.
جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د دفاع د وزارت په تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه راوستي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت په وینا په قریب یو شپېته لوړ رتبه منصبونو کې بدلونونه اعلان شوي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت د ستراتیژیکو چارو مرستیال جنرال حبیب الرحمن افضل د امریکا غاښنا رادیو ته وویل چې د روزمره کارونو د لا بهتر کېدو، د سولې د ساتلو او د ملي یووالي او د ځمکني تمامیت لپاره دغه تغییرات راوستل شوي دي. هغه داسې ویلي دي:
زموږ ملي اردو د افغانستان د استقلال، ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ملي او تاریخي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. نو د دې لپاره دومره چې موږ تجهیزات او سلاح او تکنیک ضرورت لرو، د ښو کادرونو نقش د با تجربه او تحصیل یافته کادرونو نقش په دې.
جنرال افضل دا هم وویل چې ځینې پوستونه د منصبدارانو د تقاعد کېدو په سبب خالی شي او نو ځکه جمهور رئیس نوې مقررې کړې دي. په دې تغییراتو کې یو دا دی چې د جنرال ظاهر عظیمي په ځای جنرال دولت وزیر د ویان په توګه مقرر شوی دی.
د ایران
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمیونړي خبرونو ته د مورکو د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیواله موافقه نن د دوشنبه په ورځ تطبیقیږي او یو مشترک کمیسیون چې د نظارت مسؤلیت لري دواړه خواوې څاري چې دغه موافقه څنګه تطبیقوي. د ایران لوړ رتبه چارواکي به د امریکا، برېټانیا، چین، فرانسې، روسیې، جرمني او اروپایي اتحاد د استازو سره په ویانا کې وګوري. د جولای په میاشت کې ایران د نړۍ د شپږو قدرتونو سره موافقه وکړه چې پر ایران باندې د لګېدلو بندیزونو د ایستکولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د دوشنبه د ورځې لیدل کاته د پرون ورځې په تعقیب کېږي چې د دواړو خواوو له لوري د موافقې د تطبیق لومړی ورځ وه. د نظارت ټاکل شوی کمیسیون به په کال کې څلور ورې سره ویني او د سوي موافقې د تطبیق په برخه کې به پرمختګ څاري. پرون د یکشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې حکومت ته امر کړی دی چې پر ایران باندې د بندیزونو د لیرې کولو دپاره د آمادګي ونیسي او ایرانیانو هم خپل د برخې کار پیل کړی دی چې د عراک اټومي بټۍ ایسته کړي او په زرګونو سنټرفیوجونه له منځه یوسي. ولسمشر اوباما ویل چې هغه د دې مهم ګام هرکلی کوي.
په کابل کې د پاکستان سفارت هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي چې وایي پاکستان خپل خاورې ته د افغانانو د لاریو داخلېدل منع کړي دي. د پاکستان د سفارت لخوا په خبري شوی اعلامیه کې راغلي دي چې اصلا په کابل کې د پاکستان د سفارت هغه عمله چې په تجارتي څانګه کې کار کوي هغوی ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ویزې نه وي ورکړي. د هغوی د غراجرۍ له کبله افغان تجارانو او د ترانسپورت خاوندانو ته د سفر د اجازه نامو په ورکولو کې ځنډ راغلی و. د د پاکستان سفارت ویلي دی چې دوی خپل افغان ورونو ته ډاډ ورکوي چې په کابل کې به د دوی د تجارتي څانګې د دفتر عمله بیرته کار پیل کړي او د اسنادو د ورکولو اجراءات به فعال او چټک شي.
یو یوشت کلن عرب اسرائیلی چې وسله او چاړه ورسره و پروند یک شنبه پورځ د اسرائیلانو د باسپور عمومي استګا باندې برید وکړي. یو اسرائیلی عسکری وشه او لس کسه نور عام وګړي یې ټپیان کړل. برید کوونکی په خپله د پولیسو لخوا ووژل سو. دا په تیرو دوو اونیو کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه چې وسوه د اسرائیلیانو پر ضد د فلسطینیانو د بریدونو په لړ کې تر اوسه پورې اته اسرائیلیان او یو څلوېښت فلسطینیان وژل شوي دي. یو عیني شاهده چې سیمبا کاسو شولی نومیږي داسې وایي:
آیا زه غواړم چې په یوې داسې نړۍ کې ژوند کوم چیرې چې ویریږم چې د کور څخه صنف ته، کار ته او بازار ته ولاړ شم؟ هر څه ویرونکي دي او زه غواړم چې پولیس نور اقدامات وکړي او په سیمه کې پراخ حضور ولري.
پرون د یک شنبه په ورځ یو ایریتریایي کډوال د اسرائیلو د پولیسو لخوا هغه مهال ووژل سو چې پولیسو سهوان ډزې پر وکړې او د دویم برید کوونکي شک پر وکړي. د اسرائیلو پولیس په پام کې لري چې د ارمون هانتزیو یهودي سیمه او د جابیل مکبر فلسطینی سیمه سره جلا کړي او یو دیوال پکې جوړ کړي تر څو وضعیت کنټرول شي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکړو. سوزره مهاجرین نن د دوشنبه په ورځ د کرویشیا او سربیا په سرحد کې بند پاتې شوې دي. دغه مهاجرو نه کافي ډوډۍ درلودله او هوا هم ډیره سړه وه، نو ځکه بیګاش په سړې هوا کې پاتې وو چې هنګری خپل سرحد وړ مورز د شنبه په ورځ تړلې ده. قریب 2000 خلک پروند یک شنبه په ورځ په سرویسونو کې ناستو انتظار و چې کرویشیا ته واوړي او د هغه ځینې اروپایي اتحاد خپل لار پیدا کړي. د سوریه یو مهاجر داسې شکایت کوي:
I note that this place is not qualified yes to receive refugees.
Among poi go autase gori che zalta zamanga sam har kale ne de shwe aw manga pa sakht ekhni ke pratiyu da ze khub bilkul da pati ke dono de khawri di khazali di da khalko biro bar de no manga da dawlatuno na gwaru che zamanga da hala zan khabar ki aw manga de musibat na ubasi.
د چین اقتصاد د 2015 کال په دریم روبه کې لږ پرمختګ کړی دی او رشد یوازې 6.9% و. د نړۍ د اقتصادي رکود رئیس دا لومړی ځل دی چې د نړۍ دویم ستر اقتصاد دونه لږ اقتصادي پرمختګ کوي. د چین د احصایې ملي ادارې نن د دوشنبه په ورځ زیات سوي ارقام خپاره کړل. د 2009 کال د دریم روبه رئیس چې د چین اقتصاد پکې 6.2% پرمختګ کړی و، دا لومړی ځل دی چې دغه هیواد اقتصاد و د 2% نه کښته رشد کوي. د چین سایه ملي ادارې ویلي دي چې د چین تولیداتو د سپتمبر په میاشت کې وازی 15.5% رشد کړی دي چې د هم د اقتصاد د سوکر رشد ښکارندوی دي. اوس مهال د چین اقتصاد د تیرو 15 کلونو په مقایسه تر ټولو زیات سوکر رشد کړی دي، ځکه په نړۍ کې د صادراتو تقاضا کمه شوې ده. سره له دې چې چین د تیر کال د نومبر د میاشتې رئیس خپل د سود کچه 15 ځلې راکښته کړه او په زیربنای پروژو کې هم زیاته سرمایه گذاري وکړه.
د سوریه پاوز او یو شمیر نور مبارزین وایي چې دولتي قواوو د روسیې د الوتکو په ملاتړ د هیواد په شمالي برخه کې د یو هوایي ډګر په لوري پرمختګ کړی دی. دغه هوایي ډګر اوس د داعش په لاس کې دی. د سوریه پوځي مقامات ویلي دي چې پاوز د الیپو د ولایت د هوایي ډګر سره 3 کیلومتره کې کلی نیولی دي او د پرمختګ په حال کې دی. د هغه ورځې چې په سوریه کې د روسیې د الوتکو بمباري پیل شوې ده، د سوریه پاوز تر روزي عملیات زیات کړي دي او د هیواد په مختلفو برخو کې د داعش د رصد لارې بندي کړي دي. داعش د تیر یو کال راهیسې د الیپو هوایي میدان په خپل کنټرول کې ساتلی دی.
په مصر کې پروند پارلماني انتخاباتو په اول پړاو کې چې ډېره توقع ده د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی قدرت به ټینګ کړي، لږو خلکو رایه اچولې. د 1596 کسیز پارلمان د غړیو د انتخابولو دپاره د 28 ایالتونو نه پرون په 14 ایالتونو کې خلکو رایې ورکړلې. د مصر په نورو ځایونو کې به د نومبر په 22 او 23 رای واچول سي. هغه مصریان چې په خارج کې اوسیږي هغوی د شنبه په ورځ رای ورکوي. د یک شنبه د ورځې د راچونې په باره کې رسمي یا موثق معلومات نشته. زیاترو ماهرانو پیشبیني کړې چې کېدای سي 10% خلک رای ورکړي. د قاهرې یو اوسیدونکي داسې وایي:
عادي يعني شايف الناس هي هي اللي بتنزل كل مره مفيش ناس جديده
رشتي خبر خدا دا چې زبرای چولو تبلار نسم ځکه چې ما کاندیدان بیا ولر دي چې په تیر انتخاباتو کې هم کاندید سیو او زیاتره د خپل ګټو د پاره انتخاباتو ته درېدلې دي خو کچيري ما کوم مناسب کس پیدا کی نو رائے به ورته ورکم د نوې پارلمان